دا مشال رادیو دا مهال په خبر کې د سحر نه بچی دي د مشال رادیو په نه ستاخ پرونه په پیل کې زستاسو ګوربا ګل ایازم او درته هر کلی وایم نن د زیارت ورځ د 2015 میلادي کال د جون میاشتې 28 نیټه ده دا خبرونه سلام پښتونخوا ته ځانګړې ده په خبرونه کې د قبایلي سیمو خیبر پښتونخوا پاکستان او د افغانستان په اړه د رپورټونو ترڅنګ شننی او تبصرې در خبرو یسو سندرې هم په خبرونه کې لرو خو لومړی د دې سات تازه خبرونه اورو لومړی د خبرونو سرټکی د خیبر پښتونخوا حکومت د سیلابونو له وجې چترال ضلع افت ځپلي سیمه ګرځولې ده د امریکا ولسمشر د افغانستان حکومت او طالبانو ترمنځ د سولې خبرو هرکلی کړی او په عراق کې دوه بمي چاودنو کې لږ تر لږه 26 کسان وژل شوي دي اوس د خبرونو تفصیل د خیبر پښتونخوا صوبایي حکومت پرون چترال آفت ځپلې سیمه ګرځولې ده او وزیر اعظم میا محمد نواز شریف د چترال ضلع سیلاب ځپلو لپاره د 50 کروڑ روپو امداد د ورکولو اعلان کړی دی د پاکستان سرکاري راډیو په خپله ویبپاڼه خبر ورکړی چې وزیر اعظم د چترال ضلع سیلاب ځپلو سیمو فضايي دوره کړې ده په دې موقع وزیر اعظم سیلاب نه متاثره شوو خلکو سره ولیدل وزیر اعظم په خپله وینا کې ویل چې صوبایي حکومت له مخکې نه چترال ضلع آفت ځپلې سیمه ګرځولې ده نو ځکه دوی ورته ټول زری قرضې معاف کوي نوموړي متعلقه ادارو ته په سیمه کې د نور یوټیلیټي سټورونو پرانستلو حکم ورکړو دا د یو پاکستاني وزیر اعظم په 13-14 کالو کې د چترال ضلع لومړی دوره وه د شمالي پاکستان پولیټیک انتظامی د ایدی قبیلې په کډوالو غږ کړی چې د روانې میاشتې تر 28 نیټې نه وړاندې د خپلو نومونو اندراج لپاره ټاکل شوي کمیټو سره رابطه وکړي د شمالي وزیرستان یو پولیټیکل چارواکي نن مشال رادیو سره په خبرو کې ویل چې د ایدک قبیلې کډوالو د ستنېدو لړۍ روانه ده او دغه کډوال د تر جولای 28 نیټې پورې ټاکل شوو کمیټو سره اندراج یقیني کړي چې دغه شان د ایدک قبیلې ټول کډوال تر دې نیټې پورې خپلو سیمو ته ستانه کړي د دوی په وینا هغه کډوال چې د خپلو نومونو اندراج یې نوي کړي نو هغوی به خپلو سیمو ته نه استنوي دا په داسې حال کې ده چې 13 ورځ هم د ایدک قبیلې 119 کورنۍ خپلو کورونو ته ستنېدلې دي د پاکستان سپریم کورټ پرون د توهینې رسالت په یوه مقدمه کې یوې عیسوي ښځې آسیا بیبي ته د لاهور های کورټ لخوا ورکړل شوې د مرګ سزا ځنډولې ده سپریم کورټ په خپل حکم کې ویلي چې تر څو د آسیا بیبي له اړخه د رحم درخواست باندې فیصله نه وي شوي تر هغې پورې د مرګ په سزا عمل درآمد نشي کېدی د 15 بچو مور آسیا بیبي خپل درخواست کې موقف اختیار کړی دی چې عدالت سزا اورولو پر وخت حقایق نظر کې نه دي ساتلي او بغیر له ثبوتونو ورته سزا اورول شوې ده یا دوی چې 2009 کال کې په آسیا بیبي د کلی زنانو د توهینې رسالت تور لګولی وو د امریکا ولسمشر باراک اوباما پرون د افغانستان د حکومت او طالبانو د استازو ترمنځ د سولې د خبرو هرکلی وکړ ولسمشر اوباما همدارس له طالبانو سره د سولې لپاره د افغان حکومت هڅې ستایلې دي سپینه ماڼۍ وای چې ښاغلی اوباما پرون له ولسمشر محمد اشرف غنی سره په ویډیوي کانفرنس کې خبرې وکړې او د سولې لپاره د هغه هڅې وستایلې دواړو مشرانو د امریکا لخوا د مشاورتي هلو ځلو د افغان ځواکونو پیاوړتیا او د ترهګرۍ ګواښونو د مخنیوي په اړه هم خبرې وکړې د افغانستان د سولې عالي شورا وایي چې له وسلوالو طالبانو سره دویم پړاو رسمي خبرې اترې به د جولای په وروستو ورځو کې ترسره شي د دې شورا ویان شهزاده شاهد پرون له خبریالانو سره په خبرو کې که څه هم د دغو خبرو اترو د مشخص ځای په اړه څه ونه ویل خو یادونې وکړه چې چین چمتووالی ښودلی چې تر څو د سولې د دویم پړاو خبرو کوربه وي
مهمه به موږ د پاره دای چې طالبان هم په وحدت سره په دې مذاکراتو کې نمائندګي وکړي او زمونږ له طرفه چې کوم هیڅ په مجموع کې د دولت او د ملت نمائندګي وکړي او زمونږ یو د سولې د پاره یو ملي وفاق او ملي اجماع ولرو
ښاغلی شاهد وویل کوم پلاوی چې د حکومت لخوا له وسلوالو طالبانو سره د خبرو اترو په هدف ځي هلته به اوربند اعتماد جوړولو د دواړو لورو ترمنځ په اختلافي مسایلو او نورو بیلابیلو موضوعاتو په اړه به خبرې وکړي په افغانستان کې د ملګرو ملتونو سیاسي دفتر او د امریکا سفارت په فاریاب کې پرونی حمله په سختو ټکو کې غندلې ده د فاریاب والي عبدالستار باریز ویلی چې د المار ولسوالۍ په مرکزی بازار کې پرون په ځانمرګي برید کې 19 تنه وژل شوي او 30 تنه نور زخمیان شوي دي. امنیتي چارواکو ویل چې حمله کوونکي د چاودونکي توک مواد واسکټ یې اغوستی وو او په موټرسایکل سپاره وو او د ولسوالۍ په بازار کې چاودنه وکړه. ملګری ملتونه وایي چې په 2014 میلادي کال کې لږ تر لږه 10,000 افغانان په جګړو کې وژل شوي او زخمیان شوي دي. تاسو د مشال راډیو نه خبرونه اورئ. عراقي چارواکي وایي چې بغداد کې پرون په دوه موټر بمي چاودنو کې لږ تر لږه 26 تنه وژل شوي او 50 تنه زخمیان شوي دي. د چارواکو په خبره چاودنې د بغداد په هغو سیمو کې شوي چې زیات شیاګان پکې اوسیږي. په لومړي چاودنه کې چې د بغداد په البیا سیمه کې شوي لږ تر لږه 13 تنه وژل شوي او 26 تنه نور زخمیان شوي دي. دویمه چاودنه د الشباب په سیمه کې شوي چې د پولیسو په وینا لږ تر لږه 8 تنه پکې وژل شوي او 2 تنه زخمیان شوي دي. د حملو ذمهواري کومې ډلې نه ده منلې. د امریکا د دفاع وزیر آسټن کارټر وایي چې د سعودي عرب پاچا او د دې هیواد دفاع وزیر له ایران سره د اټمي موافقې ملاتړ وکړ خو د دې موافقې د عملي کېدو په اړه یې شک څرګند کړی دی. کارټر پرون په ریاض کې د سعودي عرب له پاچا سلمان عبدالعزیز ال سعود او د دې هیواد د دفاع له وزیر محمد بن سلمان ال سعود سره وکتل. د امریکا د دفاع وزیر ویل چې سعودي مشرانو د ایران او د شپږو نړیوالو قدرتونو ترمنځ د موافقې په ملاتړ ټینګار وکړ. آسټن کارټر د ایران د اټمي موافقې په اړه خپل متحدانو ته د ډاډ ورکولو لپاره د منځني ختیځ یو شمیر هیوادونو په سفر دی. نو تر دې مهال د مشال راډیو خبرونه.
سلام پختونخوا.
درنو اردوونکو تاسو د مشال رادیو سلام پختونخوا خبرونه ته غوږی. تاسو کولی شئ چې د مشال رادیو ټول خبرونه زموږ په ویب پاڼه mashalradio.com هم داراست په فیسبوک او په ټویټر هم کتلی لوستلی او اوریدلی هم شئ. د خیبر پختونخوا حکومت د سیلابونو له وجې چترال ضلعه آفت ځپلې سیمه ګرځولې ده. د افغانستان سولې عالي شورا او د طالبانو ترمنځ د سولې خبرې به څومره اغیز ولري؟
اوربان مسله رامنځته شوه، بیا ځای هم نیټه هم اشخاص و افراد ډېر د بحث وړ نه دي. که چېرته دغسې یو هوډ ونیول شي زه فکر کوم د هغې اغیزې ډېرې.
د پاکستان وفاقي حکومت اردو ژبه په سرکاري کچه معرف کولو لپاره هلې ځلې کوي خو سیاستوالان له دې پریکړې نه څومره مطمئن دي؟
دا فیصله چې کېږي دا داسې تش اعلانونو سره نه کېږي. دې لپاره تیاری په کار دی. دې لپاره اول مثلا ویلو لیکلو لوستلو لپاره تربیت په کار دی.
د خیبر پختونخوا په سرکاري هسپتالونو کې د تور زړی ناروغي درملنې لپاره سهولتونه د نشت برابر دي خو صوبایي وزیر وای
خلکو فلو ډیر زیاتره انفلو ډیر زیاتره خلک ډیر زیات دي او په هغه کې بهرحال هغه د مونږه الریډي کار کو مینجمنت ټینګ کو هاسپټل اټانمي را روانه ده.
دا او نور سره د شننو او تبصرو در خبرو یوسو سندري په خبرونه کې تاسو لپاره لرو له مشال رادیو سره اوسئ. درنو اوردونکو تاسو د مشال رادیو سلام پختونخوا خبرونه ته غوږی. څنګه تاسو په خبرونو کې هم واوریدل چې د خیبر پختونخوا حکومت د سیلابونو له وجې چترال ضلعه سیلاب ځپل سیمه ګرځولې ده. همدارا د وزیر اعظم میا محمد نواز شریف هم سیلاب ځپلو سیمو دوره کړې ده. د دې دواړو موضوعاتو تفصیل به له اسلام آباد د مشال رادیو خبریال احمد الله نه اخلو چې دا وخت ما سره د ټلیفون په کرخه دی. احمد الله سلیم شو سار مو په خیر.
خدای دې وبخښ ګلیاز.
کله لومړی راته دا وایي چې پرون د پاکستان وزیر اعظم یا محمد نواز شریف د چترال ضلع دوره کړی ده که د دې تفصیلات را سره شریک کړئ؟
بالکل ګلیاز، د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف تیره ورځ د چترال په یو ورځنۍ دوره باندې چترال متاثره سیمو دوره وکړله او هغلته وزیر اعظم خو اول فضايي جایزه چې کومه ده هغه واغسته ده. هغې وروسته د شوي نقصاناتو په حق له وزیر اعظم ته بریفینګ هم ورکړلی شلو. په دغه مهال وزیر اعظم نواز شریف د امدادي کارونو لپاره د 50 کروڑ روپو امداد اعلان چې کوم هغه وکړو او دا هم وینا وه چې هم دومره هم امدادي رقم چې کوم دی هغه به د خیبر پختونخوا صوبایي حکومت چې کوم دی هغه ورکوي نو یو قسم لا یو عرب روپی چې کوم دي هغه د چترال د متاثره سیمو دوباره بحالی د پاره چې په دې کې کورونه سړکونه او دغه شان لارې کوڅې او پولونه چې کوم دي دغه بحالی او خلک محفوظ ځایونو ته رسول خوراکي مواد چې کوم دي دغه لپاره د یو عرب روپو امداد اعلان چې کوم دي دا وکړل شو. وزیر اعظم نواز شریف دا ویلا چې خیبر پختونخوا څنګه چترال ضلع چې کوم ده هغه سیلاب ځپلې ګرځولې ده نو دغه شان زری ترقیاتي بینک چې کوم دی د هغې څومره قرضې چې دغه باندې دي په چترال په خلکو ته زمیندارانو نو هغې ورته هم معاف کړلې. دې نه علاوه د وزیر اعظم دا هم وینا وه چې په سیمه کې به د یوټیلیټي سټور نور شاخونه چې کوم دي هغه د کولا برسیره کولو هدایت یې وکړل چې خلکو ته خوراکي شیان چې کوم دي هغه په ښه طریقه او زر تر زره چې کوم دی دا ورسیږي. ګلاس که دینه علاوه د چترال خبره مونږ وکړو نو په تیر پنج شنبې په ورځ باندې په چترال کې د بارانونو او سیلابونو له وجې هغلته چې کوم ډېره زیاته تباهي شوې وه د خیبر پختونخوا چې کوم د مشتاق غني د اطلاعاتو وزیر هغې هم ویلي چې د دې بارانونو او سیلابونو له وجې خواوشا 3 لکه پورې خلک چې کوم دي دا متاثره شوي دي. د 100 څخه زیات کورونه په مکمله توګه 3 شپېته پورې په جزوي توګه او دغه شان نور نقصاناتو اندازې چې کوم وي هغه یې لګوي ولې خو بل خو پی ڈی ایم ای کوم چې د آفتونو سره د مبارزې صوبایي اداره ده هغه چارواکي د مشال لیډي ته دا ویل چې زمنګ امدادي کاروایان چې کوم دي هغه روان دي نه صرف هغه سیمه چې چرته رسایي نه کیږي هغه د پاکستان فوج په مرسته خوراکي مواد خلکو ته رسول کیږي بلکې خلکو ته نور څه ضرورتونه وي یا هغه محفوظ علاقو طرف ته منتقل کولی نو هغه سلسله هم د پاکستان فوج لخوا چې کومه ده هغه روانه ده او دا شان موږ پوره دغه سره لګیا یو نه صرف صوبایي حکومت بلکې وفاقي حکومت هم مرستې کوي را سره پاکستان فوج او ضلعي انتظامیه چې د چترال خلکو ته هر ممکن انتظامات چې کوم دي هغه رسول کوشش کوي.
احمد الله ډیر ډیر مننه د تفصیلات نه درنو اوردونکو له اسلام آباد د مشال لړی خبريال احمد الله چې د پاکستان د وزیر اعظم محمد نواز شریف د چترال ضلع د دوري او همدا راز د خیبر پختونخوا حکومت لخوا چترال ضلع سیلاب ځپلې سیمه د ګرځولو په اړه تفصیلات راکولو همدا راز زو په خبر ته چرته چې د موسمیاتو محکمې اټکل کړی دی چې په قبایلي سیمو او خیبر پختونخوا کې په روانه اونۍ کې د نورو بارانونو امکان دی او په ځینو سیندونو کې د درمیاني درجه سیلابونه هم دي. د دې تفصیلات واخلو له پیښوره د مشال رادیو خبريال سره خالد خان نسی دا وخت ما سره د ټلیفون په کرخه. خالد خان ستړي مشه او سهار مو په خیر.
خوار مشه ډیر مننه ګلیاز سینه چې تاسو خبر او کا د خیبر پښتونخوا او پیښور کې دا ساتوم په شیبو باران دی او دغه باران لري سار وختي شروع شوی دا په پیښور کې او بیا د خیبر پختونخوا په نور سیمو کې په چارسدا مردان نوخار او داسې ویل کېږي چې په سوات چترال او په جنوبي اضلاع باندې هم دغه د باران دی خو په پیښور کې دغه د شوک باران دی. او بله چې تاسو کومه خبره وکړه چې د موسمیاتو محکمې دغه پیشنګویي کړې ده چې نور بارانونه به هم کېږي نو څنګه چې تاسو ته مو وویل چې دغه باران شروع شوی دی او د دې بارانونو په وجه بره چې کوم بارانونه کېږي په سوات چترال کې دغه بارانونو لړۍ شروع ده نو هغه سیندونه چې بیا دلته را کېږي خیالي جنډي او د سوات سیند دی بیا دغه کابل سیند ته راځي او دا په چارسدا کې یو ځای کېږي دغه ټول سیندونه نو په چارسدا کې د اوبو کچه چې ده هغه زیاته شوې ده په اوبو راوچتې شوې دي او د موسمیاتو محکمې او د فلډ یا د اریګیشن کوم د سیلابونو محکمې چې ده هغه دې ته د درمیاني درجې سیلاب وي دا به مهمه چې درې قسمه سیلابونه دي بیانوي یو د ښکته کچه وي چې لو لیول ورته وي میډیم دا اوس دا سات په چارسدا او په نوخار کې په د کابل په سیند کې د درمیاني درجې سیلاب دی او دوی دغه د وایي که دغه بارانونه سیوا شو نو بیا دا های لیول ته کېږي لکه هغه بیا د اونچې درجې د بره درجې چې کوم د کچې سیلاب دی نو هغه بیا نقصانونه کوي. د دې دپاره څنګه چې زموږ ملګري احمد الله هم وویل چې د صوبایي حکومت ته اړخه او بیا خاص کر د پی ډی می د محکمې له اړخه د چارسدې نوخار د پېښور او دغه کوم ځای کې چې د سیلابونو خطره ده باران د په شکل د بارانونو سلسله شروع شوی نه ده هغوی الرټ ورکړی دی دغه انتظامي ته ویلي دي چې خپل بندوبستونه وکړي خلکو ته که څوک په دغه سیلابونو کې ګیریږي چې هغوی ته په سمدستي توګه ریلیف آیټم ورسوي د هغوی د کوم ځای کې د خطرو ځایونو کې چې دي هغوی دغه ځاینه لور کړي. دا به هم ووایم چې د چترال والي سره د خیبر پښتونخوا وزیر اعلی ویلی دی چې په یو میاش کې به دی دغلته عارضي تور باندې کوم سړکونه یا پلونه چې روان شوي دي هغه به ټکي، خو د دې لپاره به په مکمل توګه چې کوم دا کېږي هغه به شپږ میاشتې لګي. او د دا هم ویلي دي چې په چترال کې د خوراک د سیزونو هیڅ کمی نشته، هلته د غنمو سټاک هم شته. او دوی د خیبر پښتونخوا ټولو محکمو ته دغه ویلي دي چې هلته لاړ شي او د امدادي کارونه شروع
کړي. ډېره مننه خالد خان د تفصیلاتو نه، ډېره مننه تاسو نه. درنو اردوونکو، له پېښور د مشال لړۍ خبریال خالد خان وو چې په خیبر پښتونخوا کې د موسمیت محکمې لخوا د نورو بارانونو د اټکل په اړه یې تفصیلات راکوه. دا هم ویل چې د خیبر پښتونخوا په مختلفو سیندونو کې د درمیاني درجه سیلاب دی. همدې موضوع کې پاتې کیږو. ډان ورځپاڼې په همدې موضوع یوه د پاکستان کې سیلابونو په اړه یو مقاله خپره کړې ده او لیکي چې د تیرو څو کلونو راهیسې په ملک کې سیلابونه راځي، خو د دې باوجود ترې سبق نه حاصل کیږي نه. ورځپاڼې د سیلابونو په وړاندې په ملک کې د نظم په انتظام کې نیمګړتیاوې په ګوته کړې دي او لیکي که په وخت په متاثره سیمو کې اوسیدونکو ته خبرداری ورکړل شي نو د ډیر نقصان نه بچ کېدی شي. د مقالې نوري برخې د ملیحا امیرزاده په دې رپورت کې.
ډان ورځپاڼې لیکي د 2010 کال راهیسې 15 کاله متواتر تر سیلابونو پس هم زده کړه نه ده ترلاسه شوې. ورځپاڼه په دې وروستو څو ورځو کې په چترال، علیپور او د لیاب په ځینو برخو کې د سیلابونو په حواله وایي چې داسې نه ښکاري چې د دغه قدرتي آفت په لړ کې د تیار اوسېدلو لپاره څه شوي دي. ورځپاڼه لیکي د چترال زیاتره برخې سیلابونو اغېزمنې کړې دي او د علیپور ډېره برخه تر اوبو لاندې راغلې ده چې ځایي اوسېدونکي په اړه له اول نه خبردار شوي نو. ورځپاڼه لیکي په غرییزو سیمو کې د سیلابونو نه درې ګنټې مخکې د خبرداري ټکنالوژي موجوده ده. دغه شان له اس ام اس سره هم د سیلاب په اړه خبرداري ورکړل کېدی شي، خو داسې هیڅ ونه شو. ورځپاڼه زیاتوي د سیلابونو په لړ کې تیاری له دې سره تړلې وي چې د موسم د حال لپاره دې مناسب نظام وي، د اوبو د بهېدو د رجحان په اړه سم معلومات وي او د یوې خاصې متاثره آبادۍ د خبردارولو لپاره لارې موجودې وي چې هغوی په وخت خوندي ځایونو ته کډې وکړي. خو په چترال او ولیپور کې ځایي اوسېدونکو ته خبرداری ورنکړل شو. یوازې په ځینو جوماتونو کې په لاؤډ سپیکرو اعلان وشو چې په موجوده دور کې دا یوه ډېره نامناسبه طریقه ده. ورځپاڼه لیکي 15 کاله پس هم د اوبو د بهېدو په اړه د پیشګویې سم ماډل نشته او له بده مرغه حکومت په وار وار پخوانی غلطیانې کوي. ورځپاڼه لیکي تر سیلابونو پس حکومت د متاثرینو لپاره مرستې اعلانوي چې له اول نه اوبو نقصان رسولی وي. تر ورځپاڼې په خبره د موسمیاتو محکمه په زوړ نظام تکیه کوي، له قدرتي آفتونو سره د مبارزې ادارې یوازې تماشایان وي او په ضلع سطح حکومت د امدادي مرکزونو او کشتو په انتظام کې مصروف وي. دغه شان د قدرتي آفتونو په لړ کې سم انتظام منوشي او دا حالت جاری وي. ورځپاڼه زیاتوي وخت راغلی دی چې د سیلابونو د نظم مناسب نظام پر ځای شي او دا د یوازې تر نوو ډیمونو جوړولو محدود نه کړل شي. ورځپاڼه لیکي د یو نامناسب انتظام په موجودګۍ کې ضلع انتظامیې ته د محتاط اوسېدلو په حکله هدایت ورکول هیڅ معنی نه لري. ورځپاڼه د سیلابونو په وړاندې د مناسب انتظام په لړ کې د صوبایي انتظامیې تر څنګ د مرکزي حکومت سیمواړې مهمې بولي. د مشال ریډیو د پنځشنبه یا د زیارت ورځې 19 پروګرامونه
د تاریخ پاڼه
په پاوکم 11 بجو،
تاندې هلې
په پاوکم 2 بجو،
د مشال پنوم
په 8 منټه د پاسه 2 بجو،
د مشال تر رڼا لاندې
په 2:30 بجو،
روښانه مستقبل
په پاوکم 4 بجو،
د یارانو مشال
په 8 منټه د پاسه 4 بجو.
درنو اوردونکو، تاسو د مشال اړو سلام پښتونخوا خبرونه ته غوږی. تاسو په خبرونو کې واوریدل چې د شمالي وزیرستان پولیټیکل انتظامی د ایدک قبیلې په کډوالو غږ کړی چې د رواني میاشتې تر 28 منیټې نه وړاندې د خپلو نومونو اندراج له ټاکل شوي کمیټو سره وکړي. په دې اړه نور تفصیل عمر دراز وزیر نه اخلو چې دا وخت د ټلیفون په کرخه دی. عمر دراز وزیر، ستړي مشه، من کوشش کوم چې عمر دراز وزیر سره من رابطه وکړو او د پدې موضوع موږ تفصيلات واخلو چې د پليټیکل انتظامی چارواکو مشال اړوي ته پدې اړویلې دي چې تاسو د ایدې قبلي د کډوال دوستانه دو په عمل کې چې کومه کمیټې ټاکل شي دي لمخ کنه نو په اغه معنی تاسو چې د خپل نمونو اندراج دغه کمیټې سره وکړي چې دغه راز د جولای تر 28 منیټې پوري د کډوالو ستنیدل چې دی هغه په دې کې عملی کړی. که کوشش کوو چې موږ خپل همکار عمر دراز وزیر سره په دې موضوع باندې خبرې وکړو، خو کوشش کوو چې هغه سره زموږ څنګه رابطه ټینګه شي، نو هغه سره به موږ په دې موضوع باندې تفصیلات واخلو چې په دې اړه هغه سره څه تفصیلات دي. خدا هم تاسو ته ویم چې تیره ورځ هم د شمالي وزستان د ایدک قبیلې 119 کورنۍ خپل کورونو ته ستنېدلې دي، ستنل شوې دي. موږ سره دا بل یو موضوع هم ده چې د پاکستان سپریم کورټ پرون د توهین رسالت په یو مقدمه کې یوې عیسوي ښځې آسیا بیبی ته د لاهور های کورټ لخوا ورکړل شوې د مرګ سزا ځنډولې ده. په دې موضوع نور تفصیل اسلام آباد د مشال رډیو همکار رابی اکرم خان راکوي چې دا وخت ما سره د ټلیفون په کرخه ده. رابی اکرم خان، ستړي مشي او سار مو په خیر.
ډیره مننه، تاسو هم سهار په خیر.
ښه رابیه، کدا راته وی چې د پاکستان سپریم کورټ پرون په یو خپل حکم کې د آسیا بیبی د مرګ سزا ځنډولې ده، که په دې اړه سره تفصیلات شریکې.
بالکل ګولایا، سپریم کورټ د مذهب د سپکاوي په مقدمه کې اسلامي زنانه آسیا بیبی ته لاهور های کورټ لاړه ورکړې شوې د مرګ سزا عمل درآمد ودرولې دي، یعنی ځنډولې دي. سپریم کورټ وایي چې تر پورې آسیا بیبی لاړه دایر کړې شوې درخواست باندې فیصله نه راځي، نو تر هغې پورې او د هغې په سزا عمل درآمد نشي کېدی. سپریم کورټ درې رکنی بینچ د لاهور په رجسټري کې د اورېدنې پر مهال دا هدایت وکړو چې د بے گناہ پلر کی دے دی شہادتوں اوڑان دی کی عدالت تا دا آسیا بی بی وکیل وینا وا چی با آسیا بی بی دا توہین مذہب یا توہین رسالت اغی چی کم دے اغا ندے کرے، بلکہ مقامی خلقو دا ذاتی دشمنے پا بنیاد دے خلاف دا دروغ و طور لگاولے. وہ آسیا بی بی خپل نوی درخواست کی هم ویلی دی چی پا اغی طور بے بنیاد دے او سزا اور اولو پا وقت عدالت چی دے حقائق پا نظر کی نو ساتلی. دا یادوي چې په آسیا بیبی ته د مرګ سزا کال 2003 کې د شیخوپوره یو مقامی عدالت اورولې وه، او په نوموړي کال 2009 کې چې د توهین رسالت یا د مذهب سپکاوي تور په د مقامی قانونو لخوا لګول شوی و.
ډیره مننه رابی اکرم خان د تفصیلاتو نه. درنو اوریدونکو، له اسلام آباد د مشال رادیو همکار رابی اکرم خان وا چې د پاکستان سپریم کورټ لخوا آسیا بیبی ته د مرګ سزا د ځنډولو په اړه یې تفصیلات راکول.
دا مشال ریډیو دا
درنو اردوونکو، د مینا او د اسلام آباد کې د سپریم کورټ د فیصلې نه وړاندې تاسو ته موږ ویل چې د شمالي وزستان پولیټیکل انتظامی د دې قبیلې په ګډوالو غږ کړی چې د روانې میاشتې تر 28 منیټې نه وړاندې د خپلو نومونو اندراج لپاره ټاکل شوو کمیټو سره رابطه وکړي او خپل نمونو اندراج دی وکړي. په دې اړه نور تفصیل به له سیمینار د مشال رادیو خبريال عمر دراز وزیر نه اخلو چې دا وخت ما سره د ټلیفون په کرخه دی. عمر دراز وزیر، ستړي مشه، سار مو پخه. دارا ته وایي چې د شمالي وزستان پولیټیکل چارواکو تاسو سره خبرې ترې کړې دي او پر دې موضوع یې تاسو سره تفصیلات شریک کړي.
بالکل ګولایات، خصوصا به دلته د ایدک قبیلې چې کم کډوال دي زمونږ کاکه غوري اغوی د پاره به دغه چې کم دی پیغام وړاندې کو چې شمالي وزیرستان مرستیال پولیټیکل ایجنټ ظاهر الدین بابر چې اوس هم ور سره بیا خبرې وشوې په دغه محل دی په بکا خیل کډوالو کیم کې وو واپسی لپاره د ایدک قبیلې چې کم کافله واغه ته یاره کړې و. یو نیم سل کورنۍ چې نن یو ځل بیا واپس پلاسیما ته را ایدک ته روان دي، او پرون هم یو سل 19 کورنۍ واپس پلاسیما ته تللې دي. وویل چې د قبیلې کډوال چې د ایده قبیلې چې کومه کمیټه ده د مشرانو کمیټه ده په خپل دوی د غنملیکنه پوره کړې ده. 3200 سدا پاسه د کورنۍ نوملیکنه پوره شوې ده، او تر اوسه پورې د دوی په وینا 2200 لګبګ د کورنۍ واپس تانه شوې دي. بقیا چې کم پاتې د ایده کډوال دي د پاغه باندې غږ وکړو چې د کډوال د زر خپل انټری د دغه کمیټه سره پوره کړي چې مونږ ته ورسي او مونږ د 28 جولای پورې واپس تانه کړو. او ګد د 28 جولای پورې یعنی نار روانه سه شنبه چې مونږ په وزیرستان خپل لجا کې هغه ته سلوارم وایو پاغه پورې د دغه خلک انټری زر پورا کړی، او د سلوارم پورې به دغه خلک واپس دي، هغه نه پس به بیا دوی واپس نه دي. لہذا سپکې مشکل نشته د په وینا دغه خلک دوه ویل چې د زر خپل انټری وکړي چې مونږ سیمه ته ستانه کړو. او دنه چې مونږ کله پښتنه وکړه نو دوی وایي چې په دې کې مونږ غواړو دی وجنه مونږ د زر ستانه کوو چې مونږ بیا بل سیمه شروع کوو چې نور خلک بیا کډوال چې کومه واپسی دا هغه مونږ
پیل. عمر دراز وزیر، که دارت وایه چې ستونزو او پاغه با رستو رازو، خو راته پلند ټکو کوی چې تر اوسه پورې د دې قبیلې څومره کورنۍ چې دی هغه خپل سیمو ته رسیدلی دي؟
بالکل همدغه ما وړاندې هم وویل چې تر اوسه پورې ټوټل چې کم دي دغه 3200 کورنۍ څه د پاسه دغه دې نوملیکنه شوې ده او 2200 کورنۍ تقریبا دغه واپس ستنه شوې دي. تر اوسه پورې چې په اوله ورځ باندې 93 کورنۍ تللې وې، بیا په دویمه ورځ باندې 203 کورنۍ تللې دي. داسې په دې حساب سره بیا پکې چوټیانې او هفته او اتوار دغه پکې چوټي وي، بیا اختر چوټیانې وي. پرون بیا دا سلسله شروع شوې ده، 119 کورنۍ پرون تللې دي او نن 150 یعنی یو نیم سل کورنۍ به بیا واپس ستنه کیږي. نو قریبا 2200 کورنۍ اوسه پوره واپس لیږل شوې دي. د وویل چې روانې سه شنبه پورې یعنی سلورم پورې که دغه واپسي به روانه وي، تر دې پورې که دا خلک لاړ نړل نور به بیا د دوی انټري چې کومه دی هغه سټاپي بله سیمه به بیا دوی شروع کوي.
صحیح عمد راز وزیر، ډېر ډېر مننه تفصیلاتو. مشال رادیو، ستاسو په خوخه، ستاسو په ژبه. درنو اوردونکو، د امریکا ولسمشر باراک اوباما پرون ماښام د افغانستان له ولسمشر محمد اشرف غنی او له اجرایي مشر عبدالله عبدالله سره خبرې وکړې. ولسمشر اوباما په افغانستان کې له طالبانو سره د سولې لپاره د افغان حکومت د روانو هڅو ملاتړ کړی دی. د سپینې ماڼۍ بیان پرون په واشنگټن کې خبریالانو ته وویل چې د دواړو هیوادونو مشرانو د ویډیو کانفرنس له لارې خبرې کړي، چې تفصیل به د فرشته جلازه په رپورټ کې واورئ.
ولسمشر باراک اوباما په افغانستان کې د سولې لپاره د روانو هڅو ملاتړ کړی او له طالبانو سره د روغې جوړې لپاره یې د افغان حکومت هڅې ستایلې دي. په هغه خبر پاڼه کې چې له سپینې ماڼۍ خپره شوې راغلي چې ښاغلی اوباما پرون ماښام د ویډیو کانفرنس له لارې له ولسمشر محمد اشرف غنی سره غږېدلی او په افغانستان کې د سولې د بهیر د بریالیتوب او چټکتیا لپاره یې د هغه هڅې ستایلې دي. دواړه ولسمشرانو همداراز د افغانستان د ملي اردو د پیاوړتیا لپاره د امریکا د پوځ پر مشورتي هڅو او په دې هیواد کې د تروریزم په وړاندې د ګډې مبارزې په اړه خبرې کړې دي. سپینه ماڼۍ وایي چې ولسمشر اوباما له اداري فساد سره د مبارزې په اړه د افغان حکومت هڅې مهمې بللې او د دې هیواد اقتصادي پرمختګونو ته یې هم اشاره کړې ده.
فرشته جلازه وه، او تاسو څنګه واورېدل چې د امریکا ولسمشر د افغان حکومت او طالبانو د استازو ترمنځ د سولې د خبرو هرکلی کړی. د افغانستان د سولې عالي شورا وایي چې د سولې دویم دور خبرې به د رواني میاشتې په وروستو کې وشي. د دې شورا ویان شهزاده شاهد د چهارشنبې په ورځ خبریالانو ته وویل چې تر اوسه پورې د دې خبرو لپاره کوم هیواد نه دی انتخاب شوی. په عین حال کې سیاسي کارپوهان وایي چې د سولې د خبرو نیټه او ځای مهمه نه ده، بلکې د افغانانو لپاره یې نتیجې ارزښت لري. صفي الله ستانکزی نور حال سره.
د افغانستان د سولې عالي شورا هیله څرګندوي چې د سولې د دویم دور خبرو لپاره د دواړو لورو استازي زیات شوي او په اوربند به صلاح ته ورسیږي. د دې شورا ویاند شهزاده شاهد د چهارشنبې په ورځ خبریالانو ته وویل چې د سولې د دویم دور خبرو لپاره کوم ځای نه دی انتخاب شوی، خو د رواني میلادي میاشتې په وروستیو کې به ترسره شي. ښاغلی شاهد وویل چې افغان حکومت او د سولې شورا ته دا مهمه ده چې یوه ملي اجماع رامنځته شي او طالبان هم د سولې په خبرو کې برخه واخلي.
مهمه به موږ دپاره دای چې طالبان هم په وحدت سره په دې مذاکراتو کې نمایندګي وکړي او زمنګ د طرفه چې کوم هيڅ په مجموع کې د دولت او د ملت نمائندګي وکي او زمنګ یو د سولې د پاره یو ملي وفاق او ملي اجماع ولرو په اوربند خبرو وکو او په عین حال کې هغه مسائل چې اختلافي مسائل دي یا د ټولو مسائلو باندې بحث وشي.
د ښاغلي شاهد په خبره کې دی چې د سولې په دویم دور خبرو کې د سولې عالي شورا او ښځو استازي هم برخه ولري. د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ د سولې لومړی دور رسمي خبرې شاوخوا دوه اونۍ مخکې د پاکستان په مری کې وشو چې د امریکا او چین استازي پکې د څارونکو په توګه برخه اخیستې وه. اخوا یو پاکستاني چارواکي د نوم د نښودلو په شرط اکسپرس تریبیون ورځپاڼې ته ویلي چې د سولې دویم دور خبرې په چین کې ترسره کیږي. دغه پاکستانی چارواکي هم درز ویلي چې چین او پاکستان د افغان سولې خبرې تضمینوي. په عین حال کې یو افغان سیاسي کارپوه سید داود د سولې د دویم دور خبرو نیټه او سیمه مهمه نه بولي، بلکې ټینګار کوي چې دواړه لوري باید د اوربند په ټینګښت سلا وکړي.
د افغانستان خلک تر هغې پورې چې اوربند رامنځته نه شي په دغه مذاکراتو باندې تګ و راتګونو باندې ډېر زیات بې باوره دي. اما که چېرته واقعا د اوربند مسله رامنځته شوه، بیا ځای هم نیټه هم اشخاص و افراد ډیر د بحث وړ نه دي. که چیرته دغسې یو هوډ ونیول شي زه فکر کوم د هغې اغېزې ډېرې.
له دې مخکې د سولې په لومړي دور رسمي خبرو کې د افغان لوري ګډونوالو ویلي چې په دویم دور خبرو کې به دواړه لوري د خپلو غوښتنو فهرست وړاندې کړي. که څه هم سیاسي کارپوهان وایي چې د سولې روانې خبرې به له تمې سره سم نتیجه ورنه کړي، خو افغانانو دغه خبرې ښې بللې او هیله یې ښودلې چې په افغانستان کې د دایمي سولې او ټیکاو د رامنځته کېدو لامل شي. صفي الله ستانکزی، ازادي راډیو، کابل.
نرانو ودرکو تاسو د مشال علي سلام پښتونخوا خبرونه ته غوږی وښ شوې ده. د سحر 9:30 بجې د خبرونو لنډیز په باب د خبر پښتونخوا صوبایي حکومت پرون چترال آفت ځپلې سیمه ګرځولې ده او وزیر اعظم محمد نواز شریف د چترال ضلع سیلاب ځپلو لپاره د 50 کروڑ روپو امداد ورکولو اعلان کړی دی. د شمالي وزیرستان پولیټیک انتظامی د ایدک قبیلې په کډوالو غږ کړی چې د روانې میاشتې تر 28 منټې نه وړاندې د خپلو نومونو اندراج له ټاکل شویو کمیونټیو سره وکړي. د پاکستان سپریم کورټ پرون د توهینې رسالت په یوه مقدمه کې یوې عیسوي ښځې آسیا بیبی ته د لاهور های کورټ لخوا ورکړل شوې د مرګ سزا ځنډولې ده. سپریم کورټ په خپل حکم کې ویلي چې تر څو د آسیا بیبی له اړخه د رحم درخواست باندې فیصله نه وي شوې تر هغې پورې د مرګ په سزا عمل درآمد نشي کېدی. د امریکا ولسمشر باراک اوباما پرون د افغانستان د حکومت او طالبانو د استازو ترمنځ د سولې د خبرو هرکلی وکړ. ولسمشر اوباما همداراز د طالبانو سره د سولې لپاره د افغان حکومت هڅې ستایلې دي. د افغانستان د سولې عالي شورا وایي چې له وسلوالو طالبانو سره دویم پړاو رسمي خبرې اترې به د جولای په وروستو ورځو کې ترسره شي. د دې شورا ویان شهزاده شاهد پرون له خبریالانو سره په خبرو کې که څه هم د دغو خبرو اترو د مشخص ځای په اړه څه نه دي ویلي، خو یادونه یې وکړه چې چین چمتووالی ښودلی تر څو د سولې د دویم پړاو خبرو کوربه وي. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو سیاسي دفتر او د امریکا سفارت په فاریاب کې پرونی حمله په سختو ټکو کې غندلې ده. د فاریاب والی ویلي چې د المار ولسوالۍ په مرکزي بازار کې پرون په ځانمرګي برید کې 19 تنه وژل شوي ول او 30 تنه نور زخمیان وو. عراقي چارواکي وایي چې په بغداد کې پرون په دوو موټر بمې چاودنو کې لږ تر لږه 26 تنه وژل شوي او 50 نور زخمي شوي دي. او د امریکا د دفاع وزیر آسټن فاټر وایي چې د سعودي عرب له واچا او د دې هیواد د دفاع وزیر د ایران سره د اټمي موافقه ملاتړ وکړ، خو د دې موافقه د عملي کېدو په اړه یې شک څرګند کړی دی. درنو ودونکو تاسو د مشال رادیو سلام پښتونخوا خبرونه ته غوږی پدې خبرونه کې تاسو لپاره په د سیمې او د نړۍ مطبوعات هم لرو، خو لومړی به لاړ شو اسلام آباد ته چرته چې د مشال رادیو خبریال احمد الله د پاکستان د ځینو ورځپاڼو ادارې لوستې دي او غټې کې په دې رپورت کې راغونډ کړي دي.
نن د ملک زیاتره ورځپاڼو خپلې ادارې په چترال کې د سیلاب له امله په شوې تباهۍ لیکلې دي. وحدت ورځپاڼه لیکي چې په چترال کې د بارانونو او سیلابونو له وجې ګڼ شمېر کورونو او سړکونو ته نقصان رسېدلی دی او په خپلو سیمو کې په سیلابي اوبو کې ګیر خلک د خوراک او پاکو اوبو د نشوالي سره مخ دي او د علاج اسانتیاوې هم نه لري. ورځپاڼه لیکي چې په 2010 کال کې د سیلاب له وجې د 2000 نه زیات کسان مړه شوي وو او په لکونو خلک ترې متاثره شوي هم وو، خو د دغه خونړي سیلاب د 15 کاله تیرېدو باوجود تر دې وخته د ممکنه سیلابي صورتحال لپاره د وړاندې څخه هیڅ تیاری نه نیول کیږي او د چترال مقامي خلکو ته هم د راتلونکي سیلابونو په حواله څه قسمه خبرداري نه ورکړل شوی چې ورسره نور هم زیاته تباهي خوره شوه. ورسپانه لیکي چې حکومت له پکار دي چې په راتلونکي کې د غیر متوقع سیلابونو د انتظار په ځای مقامي آبادۍ ته د ممکنه سیلابونو د راتلو په اړه د وړاندې څخه خبرداري جاری کوي او دې ترڅنګ حکومت ته د سیلاب د موجوده تباهو څخه د سبق زده کولو ترس کې راتلونکي کې دغه شان ممکنه صورتحال مخنیوي لپاره وړاندې څخه تدابیر نیول پکار دي. آج ورځپاڼه هم په دې موضوع خپل ادارې لیکلې ده. ورځپاڼه لیکي چې په چترال کې د بارانونو او سیلابونو له وجې د تباهۍ لړۍ جاري ده او پاکستان فوج د هلیکاپټرو د لارې خلک محفوظ ځایونو ته رسولو کې مصروفه دي. ورځپاڼه لیکي چې موسمیاتو محکمې په چترال کې د نورو بارانونو پیشنګوئی کړې ده چې له وجې په ښکته سیمو کې د سیلاب راتلو امکان دی، خو زموږ ذمہ وار ادارې د نقصان کېدو وروستو کې شي چې امدادی کاروایانو لپاره تیاری وي، خو د نقصاناتو شره کمولو لپاره د مخکې نه څه حفاظتي انتظامات کولو لپاره تیاری نه دي. ورځپاڼه په اخیره کې لیکي چې پکار ده چې کله هم د متعلقه محکمو لخوا د مخکې نه څه اطلاع جاری کړی شي، نو دې ادارو ته فوري ګامونه پورته کول پکار دي، او نه صرف خلک دې محفوظو علاقو ته منتقل کوي، بلکې دوی لپاره دې د خوراک، اوسېدو، صفا اوبو، صحت او تعلیم بندوبست هم کوي. دې سره سره د نالو او خوړونو صفایي دې هم کوي. ایکسپریس ورځپاڼې هم خپله اداریه د سیلابونو نه په شوې تباهۍ لیکلې ده. ورځپاڼه لیکي چې پاکستان کې هر ګوند چې په اقتدار کې راشي نو ډیمونه نه جوړوي، چې له وجې په یخنۍ کې خلک د اوبو د کمۍ سره مخ وي، نو په ګرمۍ کې د سیلابونو له وجې ورته ځاني او مالي زیانونه اوړي. ورځپاڼه لیکي که حکومت د سیلاب په لاره کې بندونه جوړ کړي، نو نه صرف د تباهۍ نه بچ کېدی شي، بلکې دا اوبه ذخیره کولو له وجې په ارزانه نرخ بجلی هم جوړولی شي، دې سره سره پټي پرې هم اوبه کولی شي.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات.
درنو اوردونکو د مشال اړیکو خبرونه ته غوږ نړیوالو رسنو ته هم کتنه لرو. فرانس خبری اژانس په یو رپورټ کې په پاکستان کې یوې عیسوي ښځې ته اسلامي مقدساتو ته د سپکاوي په تور د مرګ سزا د ورکړل شوې قضیې او د بیا اورېدنې موضوع راخستې. بلخوا یوې امریکایي ویب پاڼې پروجیکټ سینډیکیټ د ایران او د نړۍ د ځواکمنو هیوادونو ترمنځ د شوې وروستۍ تړون او په دغه لړ کې د ځینو شنونکو د اعتراضونو په اړه لیکنه خپره کړې ده. تفصیل له هارون باچان اورو.
د فرانس پریس خبری ایجنسی او رپورټ د وکیلانو په حواله وایي د پاکستان سترې محکمې یا سپریم کورټ د چهارشنبې پر ورځ ویلي د یوې عیسوي ښځې چې اسلامي مقدساتو ته د سپکاوي په تور هم د پاکستان یو عدالت د مرګ په سزا محکوم کړې، دغې قضیې ته د بیا کتنې درخواست منظور کړې. د آسیې بیبي په نوم دغه ښځه چې د پنځو بچو مور ده، په 2010 کال کې ورته د عدالت لخوا د مرګ سزا اورول شوې وه. پر نوموړې ځینو مسلمانو ښځو چې له هغې سره یو ځای پر یوه زراعتي ځمکه کار کولو د اسلام په پیغمبر پسې د بدو ردو ویلو تور پورې کړی و. د آسیې بیبي وکیل سیف الملک فرانس پریس خبري ایجنسی ته ویلي چې پر نوموړې د هغې بدخواهانو اسلام ته د سپکاوي تورونه لګولي چې د ده په خبره دغه تورونه مطلقاً بې بنیاده دي. په پاکستان کې اسلامي مقدساتو ته د سپکاوي د سزا قانون اکثره وخت د شنونکو تر نیوکو لاندې راځي. د اروپایي هیوادونو حکومتونو هم ویلي چې په پاکستان کې یاد قانون له یوه چا څخه د غچ اخیستلو لپاره کارول کیږي. د اژانس رپورټ زیاتوي په پاکستان کې اوسیدونکي سایان چې د هغه هیواد د نفوسو 1.6% برخه جوړوي، په ډیرو مواردو کې د هیواد د اکثریتي مسلمان آبادۍ لخوا له توپیري چلند سره مخامخیږي. بلخوا پروجیکټ سینډیکیټ نومي یوې امریکایي ویبپاڼې د ایران د اټومي پروګرام په اړه د هغه هیواد او د نړۍ د شپږو ځواکمنو هیوادونو ترمنځ د شوي تړون پر موضوع لیکنه خپره کړې. لیکنه وایي د 2003 تر 2006 کلونو پورې موده کې ایران نړیوالو ته ویل غوښتل چې هغه ټول شرایط چې په اوسني تړون کې مخته راغلي منلو ته تیار دی. په دو کې د یورانیم او پلاتینیم په هغه کچ د غني کولو د عمل مخه نیول هم شامل وو چې ایران به یې اټومي وسلې جوړولو ته نږدې کړی وای. ایران په 2003 او 2004 کلونو کې له اروپایي ټولنې سره په خبرو کې په رضاکارانه توګه منلې وه چې د یورانیمو غني کولو خپل پروګرام به تړي. لیکنه زیاتوي د ایران او د نړۍ د طاقتورو هیوادونو ترمنځ په وینا کې د شوي وروستي تړون ناقدین وایي د ایران پر ژمنو باید باور ونه کړل شي. د دوی په اند ایران د تړون په ترڅ کې غواړي ورباندې لګول شوي بندیزونه چې د لیکنې تر مخه د هغه هیواد د اقتصاد ملا یې ماته کړې لرې کړل شي.
مشال رادیو د سیمایزو او نړیوالو راپورونو باوري سرچینه.
درنو اوردونکو، تاسو د مشال رادیو خبرونه ته غوږ په نړیوال موضوع هم تاسو لپاره یو رپورټ لرو. د روسیې د عدلیې وزارت هغه 200 غیر سرکاري ادارو ته چې د کرملین نظره د بهرنیو هیوادونو لپاره جاسوسي کوي خبرداری ورکړی چې پر ضد به یې قانوني کاروایی وکړي. د وزارت ټولو هغو غیر دولتي سازمانونو ته چې له بهرنیو هیوادونو مرستې اخلي سپارښتنه کړې چې پر خپلو تولیداتو او چاپي خپرونو ولیکي چې بهرني ایجنټ په توګه کار کوي. یو شمیر بهرنیو سازمانونو چې په روسیه کې کارونه کوي ویلي د نوي قانون پر اساس د دوی لپاره په روسیه کې د کار کولو امکان ډیر محدود شوی دی. په دې اړه نور تفصیل د فرشته جلازی پر رپورټ کې ورو.
د روسیې د عدلیې وزارت وروستي بندیز هغه سازمانونه چې له بهرنیو هیوادونو مرستې ترلاسه کوي د خپل فعالیت محدودولو یا بندولو ته مجبور کړي دي. د روسیې د عدلیې وزارت د جولای په 28 اعلان وکړ چې ټول هغه غیر دولتي سازمانونه چې له بهرنیو هیوادونو مرستې اخلي باید پر خپلو تولیداتو ولیکي چې د بهرني ایجنټ په توګه کار کوي. د دې وزارت په خبر پاڼه کې ویل شوي وو چې دا ادارې باید ځانونه د بهرني ایجنټ په توګه ثبت کړي او پر خپلو هغو موادو چې د مطبوعاتو یا انټرنیټ له لارې خپرېږي ورته خبرتیا چاپ کړي. دا خبرداری په روسیه کې د بشري حقونو د یاد مرکز، د سخروف مرکز، د شفافیت د نړیوال سازمان دفتر، د شکنجې ضد کمیټې، د کډوالو لپاره د ملکي مرستو خیریه موسسې او د بشري حقونو یو شمېر نورو مدافع ادارو ته سپارل شوی دی. د مک آرثر په نوم خیریه ټولنې چې مرکز یې په امریکا کې دی او په روسیه کې د بشري حقونو په ارتباط فعالیت کوي پرون وویل چې په روسیه کې خپل فعالیت بندوي. د ادارې ویلي چې په روسیه کې د نویو قوانینو په رڼا کې د بهرنیو سازمانونو لپاره کار کول ناممکن دی. د روسیې یوې محکمې پرون په سایبیریا کې د پرم شپږ دېرش په نوم هغه غیر دولتي سازمان چې د روسیې د یوازني ګولاک موزیم ساتنه یې کوله د دې لپاره جریمه کړ چې د بهرني ایجنټ په توګه نه و ثبت شوی. د سایبیریا محکمې دا اداره $15,250 جریمه کړې ده. د ادارې په 1902 میلادي کال کې پر هغه ځمکه چې پخوا ګولاک کمپ و یو موزیم جوړ کړ چې د پخواني شوروي پر مهال د سیاسي تشدد او زیاتي په اړه تاریخي آثار پکې ساتل کېدل. د پرم شپږ دېرش ادارې ویلي موږ ته ویل سوي چې د دې لپاره چې له بهرنیو هیوادونو مالي مرستې اخلو خپل نوم د بهرني ایجنټ سازمان په توګه ثبت کړو. د روسیې د عدلیې وزارت نوی قانون وایي چې ټولې هغه انجوګانې چې پخوا یې په دې هیواد کې سیاسي فعالیت کاوه په رسمي ډول د بهرنیو ایجنټانو په نوم ثبت شي. د مک آرثر ادارې په یوه خبر پاڼه کې ویلي دا نوی قانون څرګندوي چې د روسیې حکومت په دې هیواد کې د بهرنیو سازمانونو کار ته په ښه سترګه نه ګوري. د مرستندویه ټولنې په تېرو څه باندې دوه لسیزو کې په روسیه کې د بشري حقونو د وضعیت ښه کېدو او د تعلیمي امکاناتو د زیاتېدو لپاره میلیونونه ډالر مرسته کړې ده. د روسیې مشرانو جرګې د رواني میاشتې په پیل کې د دې هیواد له حکومته غوښتنه وکړه چې په دې هیواد کې د لږ تر لږه دولسو بهرنیو سازمانونو فعالیتونه تر شدیدې څارنې لاندې کړي. د روسیې د مشرانو جرګې په غوښتنلیک کې د مک آرثر اداره هم شامله وه او ویل سوي وو چې حتی یو شمېر غیر مطلوب بهرني سازمانونه باید وتړل شي. په روسیه کې د 2012 میلادي کال د جمهوری ریاست په ټاکنو کې د ولادمیر پوتین د بریالیتوب پر ضد د خلکو تر اعتراضي مظاهرو وروسته د مدني ټولنې پر فعالیت بندیزونه زیات شوي دي.
فرشته جلال زی بچی، تاسو ته د روسیې د عدلیې وزارت لخوا د دولسو غیر سرکاري ادارو ته خبرداری په اړه رپورټ وړاندې کړو. درنو اوریدونکو، د مشال اډیو سلام پښتونخوا ته تاسو غوږی د سردار علي ټکر په غو کې د یو سندره اورو او بیا به د رپورټونو په لور لاړ شو.
کومی مستی رنگ دی نه پوهی کوم د خپل ځان سره مې جنگ دی نه پوهی کوم د کومی مستی رنگ دی نه پوهی کوم د خپل ځان سره مې جنگ دی نه پوهی کوم خپل ځان سره مې جنگ دی نه پوهېږم په مزه مزه جو هر مې د پختو خري په مزه مزه جوهر مې د پختو خري په مزه مزه جوهر مې د پختو خري په مزه مزه جوهر مې د پختو خري خپلی توری زنگ دین پوئی گم دخپل زان سر رمی جنگ دین پوئی گم دخپل زان سر رمی جنگ دین پوئی گم Thank you. خپل وجود احساس کولی نشم چې د خپل وجود احساس کولی نشم چې د خپل وجود احساس کولی نشم چې د خپل وجود احساس کولی نشم دا کوم یار زما ما تر څنګ دی
دا سردار علی ټکر په غو کې مسندره واره دا درنو اوریدونکو ډیلی ټایمز ورسپانې د ایران او د نړۍ د شپږو طاقتورو هیوادونو ترمنځ د شبې اټمي تړون په تناظر کې د پاکستان او ایران د تعلقاتو نوي دور ته کتنه کړې ده. ورسپانې لیکي دغه تړون چې له مخې به یې ایران اټمي وسلې نشي جوړولی او په بدل کې به په دغه هیواد نړیوال بندیزونه لرې کړل شي، نو دې سره به پاکستان ته هم ګټه ورسیږي. دا چې څنګه دا ورسپانې په مهمو برخو کې له ملیحا امیرزاده نه اورو.
ډیلی ټایمز ورسپانې لیکي د جولای په 14مه نیټه په ویانا کې د ملګرو ملتونو په سرپرستۍ کې د ایران او د نړۍ د شپږو طاقتورو هیوادونو ترمنځ شوی اټمي تړون په هغه صورت کې باوري او دوامداره ثابتېدای شي چې دواړه ډلې په خپله ګټه تمام وګرځوي او په پخوانو وختونو کې شوی تاوان له پامه وغورځوي. ورسپانې لیکي د دغه تړون له مخې به ایران په خپل اټمي پروګرام د اوږدمهاله بندیزونو په قبلولو سره اټمي وسله نشي جوړولی. ایران به له هغې درجې زیات یورینیم نشي غني کولی چې د اټم بم د جوړولو لپاره ضروري وي. بلخوا د دغه تړون له مخې به ملګري ملتونه، اروپایي اتحادیه او امریکا پر ایران لګیدلې بندیزونه لرې کړي. ورسپانه لیکي که یوې خوا ته د تړون له امله ایران به وکولی شي چې په غربي هیوادونو کې په اربونو کنګل شو ډالرو ته لاسرسی ولري، نو بلې خوا ته به دغه شپږ هیوادونه د خلیج نه ارزان تیل اخیستی شي. په دغو هیوادونو کې امریکا، بریتانیا، فرانس، روس، چین او جرمني شامل دي. ورسپانې په خبره د تړون مالی ګټې حاصلولو لپاره به که ایران ته تقریبا د کال لپاره انتظار کول وي، نو بلخوا دغه شپږ هیوادونه به د ارزانو تیلو ګټه په سمدستي توګه اخیستی شي. ورسپانې لیکي دغه تړون ته په رسیدلو کې تقریبا لس کاله ولګېدل چې تر شا یې دغه خیال و چې په نړۍ کې یو هیواد هم یوازې نشي اوسېدلی. ایرانیان چې خپل یوازیتوب یې ختمول غوښتل په دې خبره پوه و، نو ځکه یې د دې مقصد لپاره حسن روحاني ته خپل ووټونه ورکړل. ورسپانه د دې موازنه له پاکستان سره کوي چې په دغه هیواد که ډیر خلک له خپلو نظریو او اصولو سره ملک د یوازیتوب له ګواښ سره مخامخوي. ورسپانه لیکي په دغه تړون کې د پاکستان لپاره دوه ګټې دي. یوه دا چې د ایران پاکستان ګیس پایپ لاین له لارې به پاکستان ګیس ترلاسه کولی شي او د منځني ختیځ نه به په کمه بیه تیل ترلاسه کولی شي. دویم، پاکستان به په افغانستان کې د اشرف غنی حکومت ته مستحکم کولو لپاره له ایران مرسته اخلي، خو بیا هم پاکستان ته به دا کتل وي چې آیا ایران له پاکستان سره نږدې دی که له هند سره. ورسپانه لیکي داسې ښکاري چې نن سبا ایران هند ته زیات نږدې دی. کله چې پر ایران لګېدلي بندیزونه لرې شي، نو هند به د پاکستان په پرتله له ایران سره د تجارت نه زیاته ګټه ترلاسه کولی شي. د دې دا معنا هم جوړیږي چې په افغانستان کې د ایران او هند دلچسپیانې به د پاکستان لپاره یو چیلنج ثابت شي. ورسپانه لیکي داسې ښکاري چې د تعلقاتو په دې نوي دور کې پاکستان له ایرانه ډېره تمه لري، خو داسې ښکاري چې دا ځل به ایران په پاکستان کې په فرقهییز وژنې او پر هغو معاملو زیات آواز پورته کوي چې د افغانستان له تلونکي سره تړلې وي او د پاکستان او ایران پر تعلقاتو اغیز لرلې شي.
ملیح امیرزاده به چې د ډیلی ټایمز د ورځپاڼې د یوې مقالې مهمې برخې تاسو ته وړاندې کولې. درنو اوریدونکو، تاسو د مشال راډیو خپرونې ته غوږ یې. د خیبر پختونخوا په ټولو سرکاري هسپتالونو کې د تور زړي لپاره ډیر کم سهولتونه په نظر راځي. د حیات آباد میډیکل کمپلیکس یو ډاکټر او دغه غلطه له بیلابیلو سیمو نه راغلي د تور زړي ناروغانو له مشال راډیو سره په خبرو کې ویلي که په ضلعو کې د یاد رنځ د درملنې لپاره ځانګړي ځایونه جوړ شي، نو په غټو هسپتالونو به زور کم شي او رنځورانو ته به هم اسانتیاوې برابر شي. بلخوا د صحت صوبایي وزیر وای که څه هم په هسپتالونو کې د ناروغانو شمیره زیاته ده، خو په دې لړ کې ګامونه اخیستي دي. نور تفصیل د پېښور د ځلان یوسفزی په رپورټ کې.
د حیات آباد میډیکل کمپلیکس گیسټرو انټرولوجي اینڈ هیپټالوجي یا د معدې او ځیګر د څانګې ډاکټر شبیر احمد خان مشال رډیو ته وویل چې په ټوله صوبه کې یوازې په حیات آباد او ایوب میډیکل کمپلیکس کې د معدې او ځیګر یونټ دي او په لیډی ریډنګ هسپتال کې د معدې یو وارډ دی، او دا چې دې درو وړو هسپتالونو ته له صوبې، قبایلي سیمو او افغانستان څخه د هیپټایټس بی او سی یا د تور زړي ناروغان د ورځې د سوونو په شمیره کې راځي. نوموړی وایي چې باید حکومت د هرې ضلع په اسپتال کې د معدې او ځیګر واډونه جوړ کړي.
په دې واډ کې هغه فیسیلیټیز موجود دي لکه مثلا یو کس د وینې د ولټې سره راغې نو موږ سره دا فیسیلیټیز شته چې دا هغه علاج وکړو. دا فیسیلیټیز چې کوم دی نو دا بل په هیڅ ځای کې نشته، لکه په صوبه کې بل په هیڅ ځای کې نشته، نه په سوات کې شته، نه په ڈی آئی خان کې شته، نه په بنوش کې شته. د داسې سنټرو جوړولو ضرورت ډېر دی چې یاره په هغې کې د هیپاټایټس بی او هیپاټایټس سی د کمپلیکیشن د علاج کولو سهولت موجود دی.
د دیرته مرګري یو اوسیدونکي ولی خان چې له حیات آباد میډیکل کمپلیکس څخه د تور جړی درملنه کوي وایي چې که په خپله سیمه کې درملنه کې دی شوي نو د دو او د کوروالو لپاره به ډیره اسانه وي.
د هغه زګي کې زما تقریبا څلور ورځې زه داخل وم، د هغې نه بعد ورور ما ته تکلیف محسوسېده. هغه ځای چې کوم مخصوص ډاکټر و د واډ هغوی زه بیا دغه ځای نه ریفر کړم، ویل تاسو لاړ شئ پېښور ته، دې اسپتال یا داسې قسم فیسیلیټی تې مرګره کې موږ ته اویلیبل شي، موږ ته به ډېر سهولت میلاو کړی شي. د یو د راتلو د خرچې نه یو د ټیم د زیان به بچ شو.
د خیبر پختونخوا د صحت وزیر شارام خان ترکی وایي چې دوی په دې خبره پوه دي چې د هر ځای په هسپتالونو او په خاصه توګه د صوبې په غټو هسپتالونو باندې د مریضانو زور دی، او د دوی حکومت د دې ستونزې د هواري لپاره کار پیل کړی دی، او دا چې دوی په نږدې راتلونکي کې د ضلعو په سطح هسپتالونو ته اختیار ورکوي چې ورسره به ډېرې ستونزې هواري شي.
په کې ټی ایچ ایل آر ایچ کې څونه رش دی؟ این تاسو هم خبر یو، موږ هم خبر یو چې خلکو فلو ډېر زیاتره، ان فلو ډېر زیاتره، خلک ډېر زیات دی، او په هغې کې بہرحال اگے مونگا آلریڈی کار کو مینجمنٹ ٹیم کو ہاسپٹل اٹانمی را روانہ دا سیدھا ہاسپٹل پراپر اٹانمی بھائی اس کو سیمی شانتی اٹانمی دا بہرحال اٹانمی دا مونگا فل فلج اٹانمی ورک پر ڈسٹرکٹ لیول بمی ٹرشری کیئر مانی بمی اور ڈسٹرکٹ ہیڈ کوارٹر ہاسپٹل کی بمی ان شاء اللہ.
پام دی ویچ صبح کی نئی آواز دا تور جڑی درنزوران لپارا دا درملین زمین کم دی، بلکہ دا گردو دا درملین لپارا پا صبح کی صرف یو زانگڑے ہسپتال لے، اور دا صبح لٹول غٹ ہسپتال لیڈی ریڈنگ دا انتظامیہ دا شمیرے ترمخا دے ہسپتال تا پا یو کال کے للس اللہ کو سخا زیاد ناروغان راضی. زلان یوسفزے، مشال ریڈیو، پیخور.
درنو اردن کو دا مشال ریڈیو سلام پختونخوا خبرونی تا غوگی. د پاکستان وفاقی حکومت وایي چې اردو ژبه په سرکاري کچه د معرفي کولو لپاره یې پر یو جامع پروګرام کار شروع کړی دی. د دې پروګرام لاندې په درې میاشتو کې په ټولو سرکاري ادارو کې اسناد اردو ژبې ته اړوي او ټول خط و کتابت به په اردو ژبه کې کیږي. دا له هغې وروسته ده چې سپریم کورټ وفاقي حکومت ته حکم ورکړی و چې سرکاري اسناد اردو ژبې ته منتقل کړي، خو کارپوهان په دې اړه ډېر خوشبینه نه ښکاري او دریځ لري چې په دې کې به ډېر زیات وخت ولګي. له اسلام آباد د مشال راډیو خبریاله رابع اکرم خان نور تفصیل راکوي.
د پاکستان وفاقي حکومت د ملک قومي ژبه اردو انګریزي پسې معرفي کولو او رایج کولو لپاره په یو جامع پروګرام کار شروع کړی دی. د پاکستان سرکاري ریډیو په وینا چې په وړومبۍ مرحله کې به سرکاري ادارو، سرکاري دستاویزات او یوټیلیټي بلونو لپاره اردو سرکاري ژبې په توګه اختیاریږي. په دې لړ کې وزیر اعظم هاوس نه په تېرو ورځو کې هدایت هم جاري شوی و چې پکې ویل شوی و چې د وفاقي حکومت د انتظام تر لاندې ټول سرکاري او نیم سرکاري ادارې به خپلې پالیسیانې او اصولونه او فارمونه په اردو او انګریزي ژبه کې خپروي. د دې ترڅنګ په عدالتونو، تاڼو، هسپتالونو، تعلیمي ادارو، بینکونو او په اولسي ځایونو کې په بورډونو انګریزي سره سره اردو کې معلومات ورکړی کیږي. د ذکر د روانې میاشتې په 12 تاریخ وفاقي حکومت سپریم کورټ ته ویلي وو چې وزیر اعظم نواز شریف یو انتظامی حکم نامه جاری کړی ده. د صدر لاندې وزیر اعظم، صدر، وفاقي وزیران او ټول سرکاري افسران به په اردو ژبه کې تقریرونه کوي. انګریزي پسې اردو ژبه سرکاري ګرځولو په اړه پخوانی سینیټر افراسیاب خټک وایي چې وړومبۍ ورځ راسي حکومتونو د ژبې مسئلہ سنجیدگی سره نه د هوار کړي او اوس هم دې لپاره عملی تیاریاں نه ښکاری.
حقیقت دا دی چې دلته کې پاکستان کې یعنی نه اردو سره انصاف شوی دی او بیا اردو نه علاوه دلته کې خپلې ژبې شته دي. پاکستان کې چې کوم خلک اوسي، مثلا پنجابي دا، سندھی دا، پښتو دا، بلوچی دا، براوی دا، دې ژبو سره هم انصاف نه دی شوی. او حقیقت دا دی چې عملا انګریزي سرکاري ژبه ده او اوس چې راکمې خبرې کېږي تاسو ګورئ ټلویزیون کې چې خبرې خلک کوي نو هغوی خو بظاهره خبرې اردو کې کوي، خو نیمه نه زیاته پکې انګریزي وایي. نو دا فیصله چې کېږي دا داسې تش اعلان قانون سره نه کیږي دې لپاره تیاری پکار دی دې لپاره اول مثلا ویلو لیکلو لوستلو لپاره تربیت پکار دی نو ماته داسې ډېر عملي خبره نه ښکاري چې دا اوس شوی
په سرکاري سطح د اردو ژبې نافذ کولو په اړه د تعلیمي چارو ماهر شیرعالم شینواری وایي
ماته نه ښکاري ځکه چې د ژبې د نافذ کولو نه مخکې دوه درې داسې منصوبې وي چې فرض کدي کولی نو هغه به علاج څه په ډېر ټایم کې شوی وو یو خو د سکرپ د مسله وي بل د کورټ جل لینګویج دی بیا د ایډمنسټریشن جل لینګویج دی دا هر و هر څه ژبه جدا جدا نو دې لپاره یو ټرمینالوجي باقاعده یو پروجیکټ به چلیږي هغه نیم چلېدلی دی بلکې هغه چرته یو پو به چلېدلی په کراچۍ کې بل څه ډکشنري پروجیکټ هغه ټول ختم شوی دی دا یو ډېر اوږد پروسس دی چې دوه درې داسې لوی سټپس دا غي نه پس بیا امپلیمنټیشن کول بیا په خلکو کې دا شعور پیدا کول چې اردو تراشي نو تاسو وګورئ په تعلیم کې چې کوم انویسټمنټ اوس خلک کوي هغه ټول په انګریزي کې کوي داسې امکانات ښکاري نه
یاد دې وي د پاکستان د قانون جوړېدو په وخت د آئین آرټیکل 215 کې دا ویلي شوی وو چې 45 کالو کې دننه د اردو ژبه سرکاري مقصد لپاره استعمال کې راوستي شي خو د ماهرینو په وینا چې تر اوسه پورې په دې لړ کې عملي اقدامات اوچت نه کړی شول
د مشال تر رڼا لاندې
دا داویداری غلط هغه چې د شګردی مکمل ختم
افغانان شو به شک چوپ
ډیره سخت راغلی تیر هر څه ته
یو څه مکمل مسلسل تعلیمي ادارې بندې
د مشال تر رڼا لاندې بحث د سیمې او نړۍ حالات نور هم سپړي او د تصویر د نور روښانه کولو یو هڅه کوي
د دې کیسې چې ابي د پاکستان نه د زمونږ صدر
یو فرصت دی د خوښاتو هغه پاکستان په لاس کې ولې د امریکای په لاس
دا بحث تاسو د هر چهارشنبه په ورځ د ماجیګر په څلور نیمه او د پنځشنبه په ورځ د ماسوشن په دوه نیمه بجې اوریدلای شئ
درنو درکو تاسو د مشال رادیو سلام پښتونخوا خبرونه ته غوږی د خبرونه د پښه بوته را رسیدلی وو په اخر کې درته د همایون خان د یو سندره دراوو خو د مشال رادیو خبرونه به دوام لري
ہر قدم اس پر لے لاجوندے حوصلے دا چمن دا کلا جوندو زارو لگے جنتی دا چمن بسنگار کو جنتی دا چمن بسنگار کو ہر یو گلد اس پر لے بہسار کو دا پلسا میرا پلی پٹی خست باغنا لرو دتنگو تنو پشان کلا دسڑنو لرو پیش میرا پلی پٹی خست باغنا لرو زیچ مینا و محبت خپل مالیار کو زیچ مینا و محبت خپل مالیار کو یو گلد اس پر لی بحسار کو دا پل سات و ملکن پا گلزار کو ہر یو گلد اس پر لی بحسار کو دا پل سات و ملکن ہر لو رڑا رڑا مو چمن مل مستیا وطن د علم شمے ہر لو رنا رنا مو چمن سچ امن سے خوشحالی پل رے بار سچ امن خوشحالی پل رے بار ہر قدم مس پر لے گا چندے حوصلے د چمن د گلا چن موسم